سلامونه د افغانستان په وخت د مازیګر سلور بجې شوې. تاسو ازادي رادیو ته خوږیاست. مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تل شو خبرونه وسلوالو سوریه غنو د یکشنبې په ورځ په دمشق ښار کې د سوریه د دولتي رادیو ټلویزیون له نیولو وروسته په ژوندۍ بڼه د بشر الاسد د حکومت د سقوط اعلان وکړ. د سوریه صدر اعظم محمد الجلالی د یکشنبې په ورځ ویل چې په سوریه کې باید آزاد انتخابات وشي ترڅو د دې هیواد خلک خپل مشر پخپله وټاکي. محمد الجلالی له العربیه شبکې سره په خبرو کې تایید کړه چې د یقینو له مشر ابو محمد الجولانی سره په تماس کې دی چې د اوسنی انتقالي پړاو د مدیریت په اړه خبرې وکړي. دا ګام د سوریې د سیاسي راتلونکي د جوړولو په هڅو کې یو مهم پرمختګ بلل شوی دی. د سوریې د مخابراتو وزیر هم ویلي چې له یاغیانو سره په تماس کې دی. محمد الجلالی زیاته کړه چې د بشر الاسد او د سوریې د دفاع وزیر په اړه هیڅ معلومات نه لري. عیني شاهدانو ویلي چې نن سهار یاغیان د دمشق په ښار کې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته داخل شوي او د الله اکبر شعارونه یې ورکول. د شاهدانو د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې موږ ولیدل چې وسله وال کسان ماڼۍ ته دننه کېدل او الله اکبر نارې وهلې. دا ماڼۍ چې د ملت ماڼۍ په نوم پیژندل کېږي د دمشق د لویدیځې برخې په مزه سیمه کې موقعیت لري. په خواله رسنۍ کې په خبرو شویو ویډیوګانو کې هم یاغیان په ماڼۍ کې دننه او د دروازو مخې ته ښودل شوي دي. سرچینې وایي چې د سوریې ولسمشر بشر الاسد لږ مخکې له دې پیښې له دمشق څخه تښتېدلی و. داسې ښکاري چې یاغان بې له کوم مقاومت څخه د ماڼۍ انګړ ته ننوتي دي. راپورونه وایي چې د ماڼۍ دننه دولتي کارکوونکي او امنیتي ځواکونه مخکې تر دې چې یاغیان هلته ورشي وتلي وو. د دیموکراتیکي سوریې ځواکونو قمندان چې د امریکا تر ملاتړ لاندې او د کوردانو تر مشرۍ لاندې فعالیت کوي نن یکشنبې د بشر الاسد د رژیم سقوط تاریخي وبله او ویستې. د دیموکراتیکي سوریې ځواکونه د سوریې د شمال ختیځ پراخې سیمې تر کنټرول لاندې لري. د دې ځواکونو قمندان مظلوم عبیدی په یو پیغام کې چې په ټلګرام کې خبر کړی ویلي په سوریه کې موږ تاریخي شیبې تجربه کوو ځکه چې په دمشق کې د استبدادي رژیم د پرزیدو شاهدان یو. هغه زیاته کړه چې دې بدلون د وی نوې سوریه د جوړولو لپاره فرصت برابر کړی چې په دیموکراسي او عدالت ولاړ وي او د ټولو سوریانو حقوق تضمین کړي. د اسرائیل پاوز نن سهار د بشر الاسد حکومت د سقوط له څرګندېدو وروسته ویل چې خپل ځواکونه په حالیه سرحدي سیمه او نورو مهمو برخو کې ځای پر ځای کړي چې د جولان لوړو او د هغه ځای د اسرائیلي اوسیدونکو امنیت ټینګ کړي. یا د حالیه سیمه د سوریې په قلمرو کې د قنتیتره په برخه کې موقعیت لري چې د 1940 اویوم کال په پسرلی کې د اسرائیل او د هغه وخت د حفظ اسد حکومت ترمنځ د وی موافقې په اساس سره مسته شوی و. حفظ الاسد د بشر الاسد پلار و. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په پاکستان کې د میش افغان کډوالو د ملاتړ لپاره د څه باندې 30 میلیونه ډالر مرستې غوښتنه وکړه. یونیسف په راپور کې ویلو چې په پاکستان کې تر 3 میلیونه زیات افغان کډوال اوسي چې 30 سلنه یې ماشومان دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلی شئ. د بشر الاسد رژیم له څه باندې 12 سهار و پرځید وړاندې در تخبرونه کې تازه حال درکو. د خزو د قانون پر ورکړې ټینګار
باید چې په قوت باندې د نجونو او د خزو حقوقو ته پاملرنه وشي.
او کندهار کې د ریانو د بی ټیټوالی
څرشال خدای دې ریحان خو به خې ډېر کار شوی دی باید به خې ټیټه په نیمه اعلان نه دي.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشر الاسد رژیم له څه باندې 12 سهار و پرځید ویل کی چې نو موړې پیو الوتکه کې نامعلوم لوري ته تللی. د بشر الاسد حکومت صدر اعظم اعلان کړی چې واک نوې واکمنانو ته سپاري. د هیئت التحریر شام په نوم وسلوال د ولسمشرۍ ماڼۍ ته ننوتی او د تلویزیون لاري د اسد رژیم سقوط اعلان کړی دی. تفصیلی زموږ همکار ښاغلی عصمت الله څاروان تاسو در کوي. سلامونه څاروان صاحب، خیر راغلی خبرونه ته.
مننه، سلامت اوسه. د بشر الاسد حکومت لکه څنګه چې تاسو مرته اشاره وکړل له 24 کلونو وروسته د نن یکشنبه په لومړیو ساعتونو کې پای ته ورسید. اسد چې په وروستیو 14 کلونو کې په کورنیو شخړو کې ښکیل وو وروسته له هغه وخت ورسید چې پلاری درې لسیزې پر سوریې حکومت وکړ. د چې په بریتانیا کې طب ویلی او د سترګو متخصص و غوښتل هغه بیرحمۍ او تشدد پای ته ورسوي چې پلار یې پر سوریې د 10 کلن حکومت په موده کې له خلکو سره کړی و. د سوریې صدر اعظم محمد غازی جلالی نن سهار ویلي چې حکومت تیار دی اپوزیسیون ته لاس وغځوي. هغه په یوه ویډیوي بیان کې ویلي چې په کور کې دی او له سوریې وتلی نه دی ځکه چې په دغه هیواد پورې تړاو لري. جلالی زیاته کړی چې خپل دفتر ته ځي چې خپل کار ته دوام ورکړي او د سوریې له خلکو یې غوښتنه کړې چې عمومي ملکیتونو ته زیان ونه روي. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ مشر رامی عبدالرحمن اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي اسد نن سهار له دمشق څخه په یوه الوتکه کې ووت. اسد یې حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. عیني شاهدانو ویلي چې په زرګونو کسان په موټرو او یا هم پلي د دمشق په لوی میدان کې راټول شوي او د ازادۍ شعارونه ورکوي. د رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې یاغیانو ویلي د سوریې له وګړو سره یو ځای له یوه لوی زندان څخه د بندیانو د خوشي کولو او د هغوی د زنځیرونو د ماتېدو او د سیدنایا په زندان کې د بې عدالتۍ د دوران د پای ته رسېدو جشن لمانځي. سیدنایا د دمشق په مربوطاتو کې یو لوی پوځي زندان دی چې د سوریې حکومت په زرګونو کسان پکې بندیان کړي وو. د یاغیانو قومندان حسن عبدالغنی نن سهار ویلي چې د دوی وسلوال همسته له داخلي دوه وروسته سباندې 3,500 بندیان له مرکزی زندانه خوشي کړي دي. په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې راپورونه ښیي چې سوریوال کډوال چې په تیرو کلونو کې ترکیه ته پناه وړې غواړي خپل هیواد ته بیرته لاړ شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د بشار اسد د مخالفانو ملاتړ کړی وو او په تیرو ورځو کې په ښکاره د مشته د هغوی د رسیدو هیله څرګنده کړې وه. په تیر یو کال کې هڅه وکړه چې له بشار اسد سره د سوریې لپاره داسې یوه حل لاره ومومي چې د ترکیې له خاورې څخه د میلیونونو سوریوالو د ستنېدو سبب شي. د سوریې دغه کډوال د ترکیې لپاره یو لوی اقتصادي بار بلل کیږي. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو څارونکو ویلي چې د بشار اسد ورور ماهر اسد د یکشنبې ورځ د سوریې په ساحلي سیمه کې وو او پلان لري چې د روسیې د هوایي اډې همیمیم للاري له هیواد ووسی. د بشار اسد مخالفان تر اوسه د مدیترانه ساحلي سیمو ته نه دي رسیدلي. خو د بشار اسد د حکومت د رسمي پایل اعلان ورسته د سشکاري چې د هیواد دغه برخه به هم د مخالفانو تر اول کې لاندې راشي. ماهر اسد چې تر بشار اسد 2 کاله کوچنی دی په تیرو 10 کلونو کې د سوریې د پوځ لوړ پوړی قومندان پاتې شوی چې په کورنۍ جګړه کې د خپل رور د حکومت په ساتلو کې ډیره مرسته کړې ده.
اسمت څاروانو چې موږ ته یې تازه حال راکړ. د بشر الاسد رژیم له څه باندې 2 سیزون انځار پرځېدلی دی بلکې چې نوموړی به په الوتکه کې نامعلوم لوري ته روان شوی دی. د بشر الاسد حکومت صدر اعظم اعلان بیا کړی چې واک به نوي واکمنانو ته وسپاري. له دې سره بیا د حیات تحریر الشام په نوم وسلوال د ولسمشرۍ ماڼۍ ته ننوتي او د تلویزیون له لارې د اسد رژیم سقوط اعلان کړی دی. پر همدې موضوع سټډیو کې را سره زموږ همکار ښاغلی سلطان سرور دی چې د منځني ختیځ روانې چارې څارلې دي. دوسه خبر پوښتو چې د سوریې حکومت له سقوط وروسته به څه وشي. سلامونه سرور صاحب، خیر خبرولې.
وعلیکم السلام، تستړی مسې. دا سخکاری چې په سوریه کې تحولات او پرمختګونه ډیر ګړندي وو په 13 سلوستو یا 13 ساعتونو کې، ورسله دی چې مخالفینو د بشار اسد له شمال او جنوب را په دمشق باندې بریدونه وکړل. دمشق تیر شپه سقوط وکړه. دا چې ورسله دی به څه کیږي، ډیر خلک په دمشق د سوریې په پایتخت کې اندېښمنو. ځینې خوشاله دي لکه څنګه چې مخکې تاسو په راپور کې واورېدل، خوشحالي کوي، په میدانونو کې راټول شوي. بیا ځینې نور چې د دولت ملاتړي هغوی اندېښمن دي چې څه به کیږي. ځینې د بشار اسد د حکومت پلویان هغه ساحلی سیمو ته تللي دي. دا چې ورسله دی به څه کیږي، د یاغیانو یا د حکومت مخالفینو مشر احمد الشرع یا محمد الجولانی یو اطمینان بخونکی ګام اخیستی ده. د بشار اسد د حکومت صدر اعظم په ځای پرېښی دی، هغه به د سرپرست حکومت مشري کوي تر څو چې دوی نوی حکومت تشکیلوي. په سوریه کې څو ډلې دي، هلته کردان هم شته، هلته دغه اسلام پالی ځواکونه دي او ترڅنګ ملي ګرا ځواکونه دي، احتمال سره چې دوی په یو ګډ حکومت سره سلا شي.
بله، یو مسله چې خلګ ورته ایران پاتې شغ ده چې دوه لسیزې کې چې دغه حکومت روان و دی خپل دغه رژیم مخته وړ، اوس دغه رژیم په ډیر سرعت سره سقوط وکړ. علت او عمل څه و چې دغه رژیم په دومره سرعت سره سقوط شو؟
د سوریه جنگ سیمه ایز او نړیوال آباد درلودل او هلته چار اوس هم نړیوال او سیمه ایز آباد لري. د سوری رژیم په 2011 کال کې چې کله د عربانو په سرلۍ قیامونه شروع شول په سیمه کې، دوی دا قیام په ډیره وځاپ په ډیر هنري طریقه باندې همغه وخت کې د بشار اسد د رژیم د سقوط ته نږدې شوی، خو بیا سیمه ایزو ملاتړو ایران او حزب الله وروسته بیا روسیې وژغور. اوس داسې ښکاري چې ایران او حزب الله خپل کمزوري سوي دي د منځني ختیځ په دې وروستیو جنگونو کې، او سوریه هم په اوکراین کې مصروف ده. نو اوس هغه زور او قوت چې د بشار اسد رژیم ملاتړ درلود هغه نو ورسره چې ملاتړ یو کې نو ډیر ژر سقوط وکړ.
بله،
اتکای په خارجي ځواکونو زیاته و.
بله بله، الکه وړاندې چې تاسو ویلي په سوریا کې ډېر شمېر ډلې ولکه کوردان دي، تورته نور هغه عربان چې تاسو ویلي وسالته د ایران مسله کوم ګټه سره واخلو، ویل کې چې ګواکې اغیز په ایران باندې موجوده، څومره په سیمه کې باغیز کې به بخصوص کوم ګټه سره ایران ته اشاره وکړو؟
ایران مخکله دي چې دا تحولات غړندې سي خپل قواو او خپل ملاتړ له سوری نه وستلې دي، او ایرانیان خپل د حکومت نه رژیم نه وزدا پختنه لري چې دا یو لسیزه چې تا الته سرمایه گذاری وکړه او دومره خلک دي او دومره پیسې دي ولګولې او دومره مالی او ځانی تاوان دي وک نتیجه څه سو. نو او به کتل شي چې پراتلونکو کې څه کیږي، خو د سرکاري چې نوی واکمنان په دمشق باندې کسان نه دي چې په خوای تصور کې دي چې ګواکې له القاعده سره تماس درلود یا ډیر تنگ نظر اسلام پالو، دا اوس کوم ګامونه چې اخیستلې دي ډیرو خلکو ته اطمینان بښونکي دي. په دمشق کې نوی حکومت راځي، هغه د خپل ولس د سوریې د ولس لخوا به وي. نو ایران ته په خوای رقم سیاست درلود د کارپوهانو له نظره اوس مجبور دي چې په دمشق کې نوی واک سره یو روغ جوړو کې لکه څنګه چې طالبان سره روابط جوړ کړل.
بله،
ټول کلونه کلونه رئیس یو سره دښمنی پلاله، خو بیا سره روابط جوړ کړل، امکان لري چې دغه نوی اسلام پالو سره په دمشق کې هم څه جوړ جوړای وکړي.
بله، همدغه وضعیت په کتو آندونه دا دي چې ګواکې دغه د سوریې له رژیم سقوط څخه طالبانو هرکلی کړی او شمېر ټیټ پورو چارواکو یې دغه اقدام ستایل دی، کړه وګرځي ګو ایدیالوژیکي فکرونو ته یا تفکراتو ته د دغه ډلو ترمنځ کوم واټن شته دا یې کنه واټن شته دلته فکری ایدیالوژي د دوی ترمنځ یو څه تړاو درلودلی شي؟
دا ډیره ښه پوښتنه ده. تر اوسه په خواله رسنیو کې د طالبانو ملاتړ دی او ټیټ پولي چارواکي چې دي په مستعارو نومونو باندې د سوریې د تحولاتو هرکلی کوي ورته خوشاله دي، خو د سخکاري چې سوریه کې دغه کسان چې هیئت تحریر شام ورته وایي د دوی مشران دوی د اخوان المسلمین د فکری خط پیروان دي، او په افغانستان کې طالبان چې دي دوی اکثره په مشرتابه کې د افغانستان دودیز روحانیون دي چې فقه او فکری هغه د دیوبندی مدرسې ده، او د سکاري چې د نوې عصر او زمانه لډیر مسایل سره کم آشنایی لري. اخواته بیا دغه د هیئت تحریر شام او د احمد شرعی یا د ابو محمد الجولانی کسان چې دوی ډیر وخت له ترکیه سره پاتې سوي دي، او له ترکیه له کسانو سره له مقامات سره نږدې اړیکې درلودي، هغوی هم اسلام پاله دي، له کلونو راهیسې هلته حکومت کوي. فکر کیږي چې دوی به له هغوی نه یو څه زده کړي وي د سوریې، دوی دا د حکومت کولو لارې چارې باندې یو څه بلات ښکاري.
بله، په سرور سره پروسوي کې ک د منځنی ختیس نه ورخه تلل شو په نړیوال کچه باندې غباس باندې مونږ تاسو خبرې وکړو. نړیوال څمر په دغه مسایلو کې ځان خکېل ول غوړی خکېل پات کېدل شي کې به غیز پر افغانستان باندې هم د منځنی ختیس کې مونږ تاسو غیز وګورو. د تورته نور ودونه مشته چې یو څناڅ په جګړو کې خکېل پاتې شوې دي، په ټول کې په دغه ودونه کې سالته جګړه وسمشته ده، غیز پر کول شي نړیوال څه دخلات په دغه مسایلو کې کول شي؟
اوس خو د سکاری چې د سوریه تحولات اگر چې ډیر ګړندی او ډیر نه ویل سړی نه ویلې چې دنیا به څه عکس العمل ور باندې وخی، خو نړیوال قدرتونه خصوصا امریکا او روسیا باره کې وروسته وغږیږو، هغه په خپل جنگ کې اخته ده په اوکراین کې، خو امریکا غواړي چې کوم پرون لکه چې ډونالډ ټرمپ د امریکا منتخب ولسمشر په پاریس کې د سوریه ولسمشر سره لیدلی او هغوی په سوریه کې د سولې او جوړجاړي په کوم پلان باندې هم توافق کړی ده. ملګرو ملتونو مخکې یو قطنامه پاس کړې 2015، هغه قطنامه ډیر وخت په د سولې د خبرو لپاره مطرح وه چې بیلابیل اړخونه په شمول د بشار اسد د رژیم د هغې په اساس سوله وکړي. امکان لري دغه قطنامه بیرته احیا سي او د سولې خبرې وسي، یو توافق رامنځته سي. نو اوس سړی نسي ویلی چې نړیوال به د سوریې د تحولاتو په هکله څه وکړي، څه اغیز به په نړۍ باندې ولري، خو په منځني ختیځ باندې او په پیښو باندې خامخا تاثیر لري.
ډیره زیاته مننه ژوندی ستا چې خبرونه ته راغلی او موږ دې د منځني ختیځ او تر څنګ اورېدونکي دې له دغه تازه حال څخه خبر کړل. مننه ژوندی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
یو شمیر پخوانی طالب چرواکی وایي د خزو پر وړاندې د طالبانو د اوسنی حکومت پالیسۍ افراطي او د افغانستان په زیان ده. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې ویل د طالبان اوسنی حکومت باید ټول برخو کې د خزو حقونه خوندي او د تعلیم زمینه برابر کړي. د پخوانی طالب چرواکی ټینګار کړی چې که د طالبانو مشران د خزو ونجونو حقونه په ځانګړي ډول د دوی د زده کړو اړوند مبهمو پالیسیو ته دوام ورکړي، حاکمیت به له لاسه ورکړي. نور حال د فیروزي عزیزي راپور کې.
د طالبانو ځینې پخواني چارواکي د افغان ښځو او منجونو په اړه د دوی د اوسني حکومت اقدامات افراطي، تحمیلي او د افغانستان په زیان بولي. د طالبانو د لومړۍ دورې واکمنۍ د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر مولوي قلم الدین ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د طالبانو حکومت باید د نجونو او ښځو په کار او تعلیم بندیزونه زر تر زره لري کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دغه حالت چې د اوس دستي روان ده دی چا نه د خوښ نه دی. امارت اسلامي د اکثریت وزیر صاحبانو خلکو خوښ ده او نه د افغانستان د خلکو خوښ ده. دا یو تحمیلي شی ده. ګمان مې داده چې په دې لاته کې به ټول روان وي، یو د افراط و تفریط په منځ کې منځلارې لاره غوره کړي او دوی ته حق دی تعلیم هم پیدا سی. باید سی خوب قوت بندی دی نجونو او دی خزو حقوقو تا پاملرنه وسی. دی دوی دی تعلیم حق پا امارت اسلامی بندی پرز ده.
نوموړی زیاتوي دا چې د طالبانو حکومت نجونو ته د تعلیم لپاره ماحول نسی برابرولی، امنیتی نسی ساتلی، دا د دوی کمای دی او په خبره یې په دا ډول کړنو دوی برات نسی ترلاسه کولی. خوانی طالب قمندان او د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر اغا بیا ټینګار کوي که د طالبانو حکومت د ده په خبره پر رعیت فضا تنګوي، حاکمیت به له لاسه ورکړي. سید اکبر اغا هم د دې بیان تر څنګ د نجونو او ښځو تعلیم د ټولنې د پرمختګ لپاره مهم او شرعي حق بولی. د ازادي راډیو ته وویل
طالبان پرې باندې ټینګار کوي چې د ښځو په فن تعلیم باندې خو ځوام داسې نه وایي. دا حکومت چې دی هغه د رعایت په سر باندې حکومت دی، یعنې څه معنا چې په یو لحاظ واقع حکومت معنا د رعایت خادم. نو هر حاکم په خپل محکوم ته داسې څه خبرې چې خبرې کړي نو ښه خبره به دا وایي د تعلیم په باب کې طالبانو ته نه تعلیم خبره چې دی کوي هغه دلایل پیش کړی وای د ملت چې په دې باندې قرارداد ورکړی وای داسې مبهمه پاتې کېدل خلک راضي شي ناراضه کېږي.
سید اکبر اغا وایي د طالبانو حکومت باید عام ولس ته پام زیات کړي، په ځانګړې توګه په بشري، اقتصادي او امنیتي برخه کې چارو ته لومړیتوب ورکړي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي چې ولې د دوی حکومت د نورو مسایلو په پرتله د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې بندیزونو لګولو ته زور ورکړی او څه وخت به دا محدودیتونه او بندیزونه لري سي. خو د دوی په حکومت کې یو لوړ پوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوړي په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته لیکلي چې د نجونو د تعلیم زمینه برابرولو لپاره په جدیت کار روان دی. دغه طالب چارواکي دا کړی چې په تیرو نظامونو کې د په خبره بے باکیو او د بهرانیانو د کلتور د اغیزو د دفاع کولو لپاره وخت اړتیا ده او هڅه کیږي چې زر د نجونو د زده کړو د منظم سیستم پر رامنځته کولو د دوی پر مخ د تعلیم دروازې پرانیزي. خو دا ډول څرګندونې تر دې وړاندې نورو طالب چارواکو هم کړي دي. خو له دې وړاندې افغانانو دا ډول څرګندونې رد کړي او ټینګار یې کړی چې نجونو د اسلامي حجاب په رعایتولو په افغانستان کې په جلا او مناسبو ښوونځیو کې زده کړې کولې. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت مشر په خپلو بېلابېلو فرمانونو کې په ډیرو دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه او تازه بیا آن په طبي انسټیټیوټونو کې هم د دوی پر زده کړو بندیز لګولی دی. دغه شان د نورو محدودیتونو تر څنګ حجاب یې هم پرې اجباري کړی. له محرم پرته له لرې واټن سفر، پارکونو، ورزشي لوبغالو او حمامونو ته له تاګیو هم راګرځولي دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ پینیت مخکې د بشري حقونو شورا شپږ 50 ناستې ته خپل دریم راپور کې ویلي و چې طالبانو پر ښځو او نجونو د محدودیتونو او بندیزونو لږ تر لږه 250 فرمانونه صادر کړي دي. خو د طالبانو حکومت تل ادا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي. هغه ادا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د یادونې ده چې د طالبانو د لومړۍ دورې واکمنۍ د چارواکي چې په افغانستان کې له 1995 کال تر 2001 کال واکمن و، داسې مهال په دغه هیواد کې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار کولو ټینګار کوي چې وړاندې د خپلې واکمنۍ پر مهال آن تر شپږم ټولګیو هم د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی و او هیڅ ښځې ته په دولتي یا غیر دولتي ادارو کې د کار اجازه نه ورکول کېده. چادرۍ د اجباري حجاب په توګه ښځو ته مشخصې سوې وې او د نارینهوو د ږیرو اوږدوالی هم حتمي و. که چیرې نارینه او ښځو د طالبانو له دې امرونو سرغړونې کړې وای، د مولوي قلم الدین په لارښوونې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د محتسبینو لخوا په درو وهل کېدل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
پاکستان کې امریکا ته د تګ په تمه یو شمېر افغانان وایي د کیسونو د ځنډېدو له امله جدي ننګونو سره مخامخ دي. نور تفصیل یې په راپور کې اورو.
پیټو کیس لرم، زمونږ تما او ارزو دا و چې کارونه به زر وشي او تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړي.
په پاکستان کې امریکا ته د تک پتما زکریا د پیټو په نوم کیس لري. هغه په پاکستان کې د خپل سنځو په اړه ازادي رادیو ته ویل،
پیټو کیس لرم، زمونږ تما او ارزو دا و چې کارونه به زر وشي او تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړي. او په دې تیرو دونی مقالو کې د ډیرو ستونزو سره مخامخ شو. یو خود پولیسو نیو پازابې دوه پتی تیر یو نیم کال کې بیخي زیات شو او بل کم چې د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شو. تقریبا چې په قرض روانې وو نو زموږ غوښتنه دا ده چې موږ ته جدي پام او توجه وشي.
تازه په پاکستان کې امریکا ته د تک په تمه یو شمېر افغانانو د امریکا له حکومت په یو سرخلاصي تفصیلي لیک کې غوښتنه کړې چې باید د پناه غوښتنې د کیسونو چارې ګړندې او متحد ایالاتونو ته ولېږدول شي. دوی په دغه لیک کې چې ازادي راډیو هم ترلاسه کړې د امریکا حکومت مخاطب کړې چې د کډوالۍ په برخه کې د دوی سره کړې ژمنې په وخت عملي کړي. د دغه لیک یو تنظیمونکي صدیق الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه خو ده چې د دوی غوښتنې په جدي توګه په پام کې ونیول شي.
د پیټو کې سره اندري کله کې پاکستان ته راغلی او منتظر یم چې کارونه مې مخته وشي. په ډېر انتظار مې سترګې راغوتې. روحي او رواني ستونزې راته پیدا شوې. موږ خپلې ستونزې د یو لیک په بڼه پورسته کې ټولو مهمو بنسټونو ته لیکلي هیله لرو چې د پام وړ وګرځي.
د امریکا حکومت د 2021 کال د اگست په 2مه له افغانستان د خپل ځواکونو د وټلو له پریکړې وروسته هغه کسانو لپاره چې امریکایي بنسټونو یا د امریکا تر ملاتړ لاندې ادارو کې کار کړی وو د کډوالۍ ځانګړي پروګرامونه P1 او P2 اعلان کړل. P1 کې سونه د هغو افغانانو لپاره دی چې په افغانستان کې د امریکا د حکومت لپاره کار کړی. P2 بیا د هغو افغانانو لپاره دی چې امریکایي غیر حکومتي سازمان یا د امریکایي مطبوعاتو لپاره کار کړی وي. د دې پروګرام یو شرط دا و چې یاد کسان باید دریم هیواد ته ولاړ شي چې له همدې امله په زرګونو افغانان چې ځانونه یې په شرایطو برابر ګڼل د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته کډه شول. د راپورونو له مخې له 2020 کال را په دې خوا څه باندې 100,000 افغانان چې د بهرنیو ځواکونو ترجمانان، د مخکینی حکومت کارکوونکي، د بشري حقونو فعالان او خبریالان پکې شامل وو، د انتقال په پروسه کې له افغانستان څخه امریکا او نورو هیوادونو ته ولېږدول شول. خو لا هم په شرایطو برابر زرګونه کسان په افغانستان کې دریمو هیوادونو په ځانګړي توګه پاکستان کې پاتې دي. په اسلام آباد کې د افغانانو د شورا مشر میوان د عالمی افغان په پاکستان کې د افغان کیس لرونکو د ستونزو په اړه ازادي رډیو ته وویل
دته امکانات د کار نسته، ډیر اقتصادي مشکلات لري، اولادونه درس او مکتب نسی ویلای، چون فیسونه دي فیسونه جدي، کوم افغاني مکتب چا ورته جوړ نه کړ، کوم افغانی مکتب د مهاجرینو لپاره جوړ شوی، موږ ډیر کوششونه وکړو، هیڅ چا دې مورد کې موږ سره کومک ونه کړ. یا مثلا نور د بازي دی ویزې مشکلات لري، د ویزې د خلاص سو ولا تمدید کې خلک د ډوډۍ پیسې نه لري، د ویزې د تمدید پیسې خو ډیر مشکله ده وروره، او پاین حال کې کیسونه نه پروسس کیږي، کې د یو انیشیال سره دی، کې سفارتو سره دی، کې ایسای وی دی، کې سپانسر دی.
د یادونه ده چې په پاکستان کې میشت افغانان چې امریکا او نورو هیوادونو سره د پناه غوښتنې کیسونه لري، په وار وار د پاکستان په بیلابیلو ښارونو په ځانګړي ډول په پلازمین اسلام آباد کې د کارونو د ځنډ لکبله اعتراضونه کړي دي. که هم د امریکا حکومت دغه ډول اعتراضونه او نیوکو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو تل یې ویلي چې د دغو کسانو کیسونه تر څیړنې لاندې دي او په وخت به ورته رسیدنه وشي.
په کندهار کې کروندګر د ریحانو د بیو د ډیروالي شکایت کوي. د کروندګرو په خبره د نورو کلونو پرتله د ریحانو قیمتونه نیم په نیم کم شوي دي چې د دوی کړی مصرف نه برابر وي. نور تفصیل په راپور کې.
سر سال خدای دې ریحان خو بیخي ډېر کره شوي دي، بایې بیخي ټیټې چې په نیمه اعلان نه ځي، موږ خپله روزانه دا نه مشکې راوي.
ګل احمد د کندهار په دامان ولسوالۍ کې پر خپل شپږ جریبه ځمکه د ریحانو کښتونه کړي. ګل احمد وایي حاصل یې ښه دی خو بیې ډېرې ټیټې دي. دی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې حاصلاتو ته یې بازار پیدا کړي، څو لږ تر لږه د کروندګرو لګښتونه پوره سي.
ریحان یې سم چې په بوټو پر څه باد چې خدای دې چې هلته یې بایې ډېرې کمزوري دي، موږ مصرفونه لا سم نه را جوړي. هغه موږ چمبرونه ورکړي دي، کمې اوبه چې مو ورکړي دي، خواري چې مو کښلې ده، خو جانې چې مو کړي دي، هغه لا نه جوړوي. اوس خو بیخي په درېنیم سوه، په درې سوه جیش په داره کن، موږ دا غواړو چې 1500 پوخ ریټ ورته کښېږدي، بیا به نو موږ تم یې شی لاسته راشي بره به نو د دغه د زمیندارانو هم زړه ورته ښه کړي چې نور هم وکړي، هر شي ته زړه ښه کوي چې څه داسې شی پر مخ ولاړ شي، بره به نو هر شی ډېر کړي. نو دا اوس بیخي زموږ روزانه ده نه را جوړي، نو بره زموږ زړه ځینې مات شي، دونه ځای بیا موږ نه کړو، بیا نو بره روزانو ته مخه کوو.
کروندګر او سوداګر وایي په کندهار کې د ریحانو کښ زیات شوی خو بیې 500 راټیټې شوي او پلور نه کېږي. د دوی په وینا د ریحانو د بیو د ټیټوالي لامل بهر ته د صادراتو کمښت دی. دوی زیاتوي چې اکثره کروندګرو ته هغه لګښتونه هم نه پوره کېږي چې د ریحانو په کرنه یې کړي دي.
پروش کار ریحان من په 300 په 1500 روپیو، او شش کار ریحان من په 300 دي.
خان محمد بیې خو ډېرې ټیټې دي، ریحان خو سږ کال ډېر کښت شوي دي او بیې ټیټې دي. مثلا د زمینداران ډېر خوابیدي دي چې یو بیې ټیټې دي، شینې ځینې جوړېږي، لارې پربندې دي، بس ځای ته وری چې سم شي یا بیې سمه شي او به ګټې ځینې واخیستلې شي، دا کښت ډېر پر مخ ولاړ شي، وبه کرل شي. پروس کال په 600 سږ کال به 350 دي، نو سږ کال چندانې ګټه نه کوي. یا بزګر ته کوي، یا سرخیل ته کوي، ګرده سردار په دره دي.
په کندهار کې د طالبانو د کرین ریاست مسولین وایي سږ کال په دغه ولایت کې پر 1000 هکتار ځمکه د ریحانو کښتونه سوي چې شاوخوا 12000 ټنه حاصل به وکړي. د یاد ریاست د میوجاتو او سبزیجاتو د پراختیا د برخې مسول انجینر ایمل حاکمی وایي دوی هڅه کوي چې ریحانو ته مناسب بازار پیدا کړي.
او دا خو رښتیا خبره ده چې د بازار میندونو په حساب یو څه ستونزې شته، خو لوړ مقامات کوشش کوي چې دغه ستونزې به حل شي. او د ریحانو د کښت په برابر تقریبا د کندهار په ولایت کې د 0 هکتارو په شاوخوا ځمکه باندې ریحان کرل شوی دی چې کلنۍ حاصل یو 1000 ټنو ته رسیږي.
ریحان بوټی په کال کې یو ځل کرل کیږي، شبوی لري او ګل کوي. له دې ګل څخه تر لاسه شوي ریحان په طبي درملو کې کارول کیږي. په کندهار کې د طبي بوټو یو پلورونکی نجیب وایي ریحان د بیلابیلو ناروغیو درمل دی.
ریحان د زړه د زوړ لپاره ډیر کار کوي او زیاتره ډیر استفاده چې دغه د خونکانی کارو سره حاصل کیږي. او بل ریحان چې دی ریحان د ملا د کپو نقصه کم کاری ملا څنګه د لپاره کار کوي.
افغانستان د خپل ډیری محصولاتو لپاره پر بهرنیو بازارونو په ځانګړي توګه پر پاکستان او هند تکیه کوي، خو سږ کال د پاکستان لخوا د سوداګریزو ترانزیتي خندونو، سرحدي او ګمرکي ستونزو له کبله بهرنیو بازارونو ته د لاسرسي محدودیتونه زیات شوي دي. د نړیوالو بندیزونو له امله د بانکي اسانتیاو نشتوالی چې د پیسو لیږد او معاملې ستونزمنې کړې دي، د صادراتو په برخه کې یو بل خنډ بلل کیږي. د غراز د صادراتو لپاره د معیاري پروسس او بستبندۍ نشټوالي یو بل لوی ستونزه ده چې ډېری افغان کرنیز محصولات د نړیوالو بازارونو د تقاضا او معیارونو سره سم پروسس او بستبندۍ نه کیږي.
هم اورز خبرونه درته هم لرو خوښ خبرونه.